پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دې بل غړای کې د هم زهارون بادشاہ در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به له انسی اجمل ابو
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی په جنوبی او شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لگا دولس وسلوال وشل شوې دي د پاکستان جمهوریت غرسنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای د پارلیمان انتخاباتو کمیشن په چارو کې د مداخله په صورت کې بعد احتجاج پتو غراوسی او د سویډن په پلاسمینا خرطوم کې په انخطو کې شپک 500 تنه وشل شوې د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لکتر لگا دولس وسلوال وشلې دي د پوز د اماړي کو سانګي بیګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل په 15 لس وسلوال په جنوبی وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وشلې دي بیان سیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوزیان هم وشل شوي او درې نور زخمیان شوي دي وسلوالو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مربت کې وشوه د مشال ریډیو خبریال وایي چې په جنازه کې د سیاستوالانو په ګډون ګڼو کسانو برخه اخیستې وه له دې وړاندې د نوموړي جنازه بیګا په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په امامت کې هم شوې وه مولانا فضل الرحمن وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویه ضیا بللې مفتی عبدالشکور بیگا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې وشل شو د اسلام آباد پولیسو بیگا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد لمیریټ هوټل څخه سیکریټریټ چوک ته روانو چې ګاډی یې له یو ډاټسن سره وجنګېده پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپارو او ټول نیول شوي دي د خیبر پختونخوا په سواد کې په بیلابیلو پیښو کې لکتر لگا ته تنه وشل شوي او دیارلس زخمیان شوي دي د سواد پولیسو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 د سواد په اسلام پور کې د لارې په سر په شخړه کې د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې یوې خوا ته دوه تنه او بلې هغې ته درې تنه وشل شوي چې پکې یوه ښځه هم ده په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي هم دي پولیس وایي چې په یو بله پیښه کې د سواد د کابل پټال سیمه کې په یو کورنۍ شخړه کې یو تن وشل شوی او په درېیمه پیښه کې چې د مټې په سپینه پخه سیمه کې شوي پکې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لس تنه زخمیان شوي دي د پولیسو په وینا د دې ترڅنګ د خوځخیلي په شینکلي کې هم یو موټر دوه شپونکیان وشلی دي د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور رسنیو ته ویلي چې د دې ټولو پیښو په اړه یې له قانون سره سمې مقدمې جوړې کړي دي او پلټنې یې پیل کړې د بلوچستان د خوستار په وډه سیمه کې یو ټرافیکي پیښه کې د 500 پولیسو په ګډون شپږ تنه وشل شوي د وډه مرستیال کمشنر اقبال کوسه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوي چې له کوټې څخه لسویلې ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچۍ له خوا ورتلونکي لارې سره ټکر کړې اقبال کوسه ویل چې په دې پیښه کې 500 پولیسو یو بل تن وشل شوي او یو تن پکې زخمي شوی دی د پاکستان جمهوریت غرسنګ او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پارلیمان انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به سړکونه ته راوسی مولانا فضل الرحمن د سرګندونې پر ناوخته په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړی دي هغه زیاته کړی
پارلیمان جیتے گی قوم جیتے گی عوام جیتے گی انشاءاللہ
پارلیمان با گٹی قام او ولس په غټي ان شاء الله اموغلان دهم په سړکونو دراوته ودت یو دا سند ده چې موږ سره د دې تجربه نشته دي موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو
مولانا فضل الرحمن ویل چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو پخانی وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره آئین تر پښو لاندې کړی دی د پاکستان حکومت لنن څخه د پټرولو د یو لیټر په قیمت کې لس روپۍ اضافه کړې ده د خبره د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ لاري په یو ویډیوي بیان کې کړې هغه ویلي چې دا ګامي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له کبله پورته کړې ده د حکومت له دې اعلان سره لنن نه په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر په 272 روپۍ خرڅېږي او د طبي مرستې یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینا خرطوم کې په نښتو کې لکتر لږه شپږ 500 ولسي وګړي وشل شوي د اپریل په 15 د پیراملیټري ملیشو د پوست ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نیستي شپږ تنه زخمیان شوي هم دي بخنه غواړم شپږ سوه تنه زخمیان شوي هم دي د نښتې د سودان د پوست مشر عبدالفتاح البرهان د خوا د ریپټ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوست کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي د دې ملیشي ډلې مشري محمد همدان د کلو کوي د ملیشي په پوست د ورګډولو عمل د هغې پروسې برخه ده چې له مخې یې د 2020 کال د پوسي کو د تاروستو په هیواد کې ولسي واک بیرته عملي کیږي د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ول انیسی اجمل مورد رپورټونو ته ورزور دن کو اول را سر د سیمه خپل خبريال اشتیاق مسید د ټلیفون پلی کراغله دي تاسو په خبرونو کې د جی وای د یو مخکخه د قومي سملې دی وغړی او د وفاقي وزیر چې د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور هغه بیګا په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیخه کې وژل شو د غنن جنازه و او دغه جنازې حال براته اشتیاق مسید را کی مسید تاسو سړی مشو وایو او جنازې پاړه کرته وای چې کم ځای وشوه دغه زیاره د کلی کور پلانیټ ټوبې کم یو دی جنازه کې څومره خلکو سیاستوال هم پکې وو د سیمې خلک به زیاره هم ورغلی نو دغه معلومات کوم مهرباني وکړه کی
خوشور دی هارون بچا جی بالکل نن سحر د مفتی عبدالشکور مړی د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت سره ورسېد دی جنازل منج دوی بجې مزدګار ټایم یشای و پداکشې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند مشر محسن داوړ اور د حکومتي چارواکیو کښې د بنو کمشنر اور د لکی مروت ضلع ډیپټی کمشنر سره د جنوبی ضلع په زرګونا شمیر خلکو برخه وخستله او د جنازل منج نه پاس د لکی مروت تجنی خیل کلی کښې دای مفتی عبدالشکور خور ته وسپورل شو
ښه تجنی خیل کې د دوی د کورونا په اړه کله معلومات تاسو لری یا چا سره خبره کړې وي چې د کورونا کم رقم کورونا د دې چې اوس ژوندې پاتې نه شو نور حق رسیدونه خلک سوې د سیمې خلک چې دا غني یو لوی ځای بولی یا د تشه بولی د سیاست کې به سمره یو خلا پیدا شوی ګنې د مړینې لوجه
جی بالکل هارون بچا دے لکی مروت سرا دے جنوبی ضلع ٹولے خلق دے دا پمرگ بنے خاپا دائی دے لکی مروت غری جا سیما دو تا جنی خیل اور دے دے گینا دائی وطلائی و دے پاکستان و حکومت کشی وزارت تا راسی دلائی و دے کورانی پا حوالی سرا دے دا دوا و وادونوی چے دے مشرے کورولې نه یې دوه بچی دي اور د دوه مواد نه یې یو دولس کلن زیای پوتې شوای دی د خپل عمر 50 کلن و اور د دای د جمعیت علماء اسلام ګوند جی ٹی آئی یا جمعیت طلباء اسلام جکم دې د طلبا وینګ دې اګی شهمت متحرک مشر پوتې شوای و اور دای د 1300 کلونه نه د قبایلی ضلعو مشر هم و مفتی عبدالشکور په دواجه د سیمه خلق د پمرد باندې خپا دای
سم ده ډیر مننه اشتیاق مسیدو موږ ته معلومات راکول مفتی عبدالشکور چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي چارو وزیر او بیګا په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیخه کې د وجل شو نن جنازه په لکی مروت کې په خپل کلی کې وشو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان پوز وایي د وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې د اپریل پر 15مه په جنوبی او شمالی وزستانونو کې لږ تر لږه 12 وسلوال وجل دي د پوز په وینا پر دې مهال دو پوزي سرتیری هم وجل شوي او درې نور ژوبل دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوز اعلان کړی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخ نه خو بلکې هدفي عملیات کوي دوی دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې په ورستو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي عمر وزیر معلومات راکوي
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوجي چارواکو مشال ریډیو تویلي چې د اپریل په 15مه امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې لس وسلوال جنوبي وزیرستان او دوه نور په شمالي وزیرستان کې وژل دي د دوی په وینا د غو عملیاتو کې دوه فوجیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتی ځواکونو د جنوبی وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سیرما سیمه کې وسله والو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل. په دغو عملیاتو کې یې 10 وسلوال ووژل، چې د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي. د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسلوال هم ووژل، چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي برید ګرول، او د دغه ټولو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو، پولیس او سی ټی ډي شریک عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. آزادې سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شوو وسلوالو د وژنې تصدیق کړی و. د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلي ول. تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپلو 3 وسلوالو د وژنې تایید کړی و، خو دا وایې کړی وه چې دغو عملیاتو کې یې فوز ته هم تاوان رسولې، خو شمېر یې نه و ښودلې. د اپریل په 15 نیټه هم جنوبي وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د دوی په وینا دغه عملیاتو کې 1 سرتېری هم وژل شوی و او 4 نور ژوبل شوي ول. د تیرې 1 میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوته نه پرېږدي او ترهګرې زید مبارزه ته دوام ورکوي. په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته 100 ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ 3 نیټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې 3 سلویخ وسلوال وژلي دي، چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آسم منیر هم د مارچ په 14 جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمېدو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پریکړه کړې، ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي، او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان شته. خو ځینې نور بیا وایي وسلوالو ښارونو ته هم مخه کړې او هلته به د هغوی موندل ګڼې یو څه ګرانه وي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلک بې کوره شوي ول. خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا پر اداو سربیره وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به آیا کومې نتیجې ورکړي او کنه؟ ځواب به د ګلیاس په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له 1300 میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14 په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پی خبر کې خبريال جهازلي د اپریل په 15 مشال لري توبې چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسله وال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مارواد ته او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو غرون زیاتره حمله په دې ځایونو کې شوې دي. هم د دې وجه دی وکیل لکی مارواد ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجود دي. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په خبر کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلی ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او افار پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندۍ هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پای ته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لوتي ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ټاکونو زیات چې کوم د ملټرنس نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته کې پاتې کېدل ورته اساني، هلته کې بول پیژني نه، نو هغه اوس خواره شوي دي. دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ ازي مکه بدل پیسې مرګي ورکولې او بل دا غي غټ نقصان دا وشي چې مشت پکې تباشي خلک به پوره شي حاصل اس نشي. تاسو ور اسوات په پرکن تاسو مخه ده
مشتاق یوسف زی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزي استابلیشمنت په پالیسي ودا چې هيا هغه واقعي سنجیده دي او کنه. د کبالی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندیښنې سرګند کړې وي. د دوی په خبره په خوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بے کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف بې د پسې بازار زما، نو چې الف بې ولي ولو زه کامیاب شم نتیجه رو وته، نو کا په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کم ځای کې ایکټیو کم یو دی او سلیپر سیل دې کم ځای کې دي او هغه مونږ چې کم نیټ ور ور لړکو وایي نیټ ته راشي نو دا کامیابی ده. دې سره ډېر فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه مالی وزیرستان کې یو علاقہ ده، التا زیات مومنٹ شروع شوه به خلک دي دلی شي وي، نو التا کتا پرشنه شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دې کې کا فرض کر لس کا ساجي نو دا پیزه به پکېونی ول را پیزه بالتا نه تختی بلزي ته بزي.
دا اختر شپ خبره د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دي او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ، خیبر، سواد، بنو او شمه نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شي ودی. لدی پرته د پاکستان ترهګری ضد ملي ادارې نکټا هم د 2020 کال په دسمبر کې ویلول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپل کاروي زیات کړی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ملک هیڅ سوې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخله وکړي. نوموړي زیاته کړې که هر کله داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته ووځي. مولانا فضل الرحمن د اپریل پر 15مه یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې ترې د ملک په ګټه نه بولي، خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره آئین تر پښو لاندې کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
اسلام آباد کے مطبوعاتی کانفرنس تھا دوینا پر محال مولانا فضل الرحمان ویلی دی چی عمران خان پا درینی مکلینو کے حیواد بیڑے ڈوبا کردے دا سرنگ دسرا مذاکرات تکینو اور نہ غام مذاکرات تا تیار دے دیووی دا پاکستان ستر محکمہ یا سپریم کورٹ دا تزادہ تخکار دے یا اڑخ تا ویلی کی گی چٹاکن باید پا نوی ورزو کے ترسر شی لبل خواہ منگ تا ویلی کی گی چخپلو کے کینے خبر جوڑکے نوک دا اکتوبر ترمیاشتے ورستو پٹاکن سلاو شنو بیا حغویل چمنگ بلیک میل کوي خو په آئین کې د هر ادارې وقت ویشل شوی دی نو له پکې مداخلت کوي وی دړکا ورکړه کچره کم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن وقت کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه نه دی هیر
پارلیمنت جیتيږي قوم جیتيږي
پارلیمان به غټي قام او ولس په غټي ان شاء الله او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو دا سند ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دي موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو جی سبا کچره بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کم اداره نر داسې ناجایز خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو موږ دا لاره هېره کړې نه ده زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونې ګڼله او موږ سره ولاړ وو نن ولاړ دی مولانا فضل الرحمان وای دی عمران خان سره تا وخت مذاکرات ته د ملک په ګټه نه ګوري پارلیمان قانون پاس کوي لا قانون جوړ هم نوي چې اته کسي زبین جوړ شي او په یو ناست کې پریکړه هم شي خو موږ سیاسي خلک یو موږ نظر لرو دا سن شي کې دي تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو دوی دا هم ویل چې د ستره محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده دا نه منل کیږي کدا سپریم کورټ وی نو دا بیا عدالتي مارشل لا پتوګه تعبیر شي د پښتنې په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازولې یا لاړلا دی نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره خکول ځان بدنامول دی
لاړلا ته نه هوغا
نازولې خو به د چانوي ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دی نو هغه سره د خکولو سګټ نشته نو په دې لحاظ کشر سوک ورسره ملکیږي هم انازوی نه هغه ته هم وایما چې پیمانه نه علاوه ستاسو بل سم مستقبل نشته دی
شرمندگی کې علاوه تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورن لگولی چې د خپل ګټ لپاره حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړه دی دی وای ولس تدوی نشي مخامخ کړي ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورټ حکمونه او آئین دوی نه مني آئین وای چې اسمبلی ماته دو نوې ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سر لوړې لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی دا د ونرا چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امن امان حالت دا وخت دی جوګ نه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنې وکړل شي دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده حلقه بندې به هم داغه مطابق کیږي د اکتوبر نوړاندې ټاکنې ممکن نه ښکاري خو بیا سپریم کورټ چیف جسټس خپل یو پریکړه کې مرکزی حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي کله سپریم کورټ په قانوني لار خپل کړی بلخو مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته رې خو بیا سپریم کورټ د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت یو وار بیا د پټرولیم مصنوعاتو بای لوړی کړی دی د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار د اپریل پر 15مه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ جک شوی دی نو وړي زیاته کړی دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیر د قیمتونو زیاتې دوه لکه پورته کړی دی د خیبر پختونخوا په سواد کې کاروباری او هم عام خلک په ویره کې دي چې د تیلو په نرخونو کې له نوي اضافي سره به ګرانی نور هم سیوا او د دوی ژوند لا هم ګران شي د نیاز احمد خان رپورٹ
وزیر خزانه ازاقدار لخوا ویل شوی چې د اپریل د 10مې نیټې پورې به پېټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي په دغه اړه د بنګوري نه شانګلې بشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډې چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانې دو سره ترانسپورټرانو ته لوی ستونزه جوړه شي
تیل خو جګم ده ټول لینډ په تیل وبلې لگا هله لگا هر شی جګم ده لگا راشن شو یا نور جګم ده تګرا تک شو دا په تیل باندې دی کنه تیل ګرانی دا سرار شي ګران شي ټیر چې کوم دی ورسره ګران شو پروس کالي په ټیر چې کوم دی هغه په 50 45000 روپے منو سکه له په 75000 روپے منو خلک چې کوم دی مجبور دي چې کوم دی وو وسینه کیږي دوه به د ډرور سره چې کوم دی په کاري منو شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دی اولاد خلک زیره زینه تک را تک مشته دا ډډه کړه موږ پرون لاغلی دلته ولاړو چې کوم دی لکه دومره ګاډي ولاړلی چې زه یې نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دی لکه غریب مریض نشي راوستي او ورته دغسې پروت دی کنه بس کې
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅونکي دوکاندار حاجی متین خان وایي چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دی
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګېد او 10 روپۍ لیټر ګران کو نو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریب باندې یو تندر نور راړتاو کو تیلو سره وړي ګران شو چینی ګران شو وړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې ته تیار شي چې دوی به یا غلاګانې کوي یا به خودکشانې کوي ایا به مارکیټ ته به موږ پسې روزي موږ پخپله به موږ پسې روزي دا دوکانونه به لته شوي چې نه ورکوي تماچا به سره پلاچ کوي ټوپک به سره په ملک کې خو دفاع شته نه چې یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه دفاع والا دی نه دفاع کولی شي
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې دین وړاندې وزیر خزانه اعلان کړو چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی د پاکستان تیل ورکونکو ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال لیډو ته غوږی په کوز جنوبی وزستان کې د ګوزړنی پولیو ناروغۍ ضد د څاڅکو بهیر روان دی چارواکي وایي د اپریل 14 راځي پیل شوی دی بهیر کې به څه کم 50,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي چې عمرونه تر 50 کالو کم دي د جنوبی وزستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال لیډو ته ویلي دوی د سیمې له ولسه هیله لري چې خپل ماشومان ته د ګوزړن ضد څاڅکي خامخا ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په ټول نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغی لا هم پاتې ده اشتیاق مسید رپورٹ راکوي
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14,000 یو وړی کې کسا کا شیوه تا مزور آی شنو ار ډیر تکلیف دی ټول عمر دی پورا دی دا شورا وال دی دا خیال سو تل ار ډیر مشکله جام وی نو دا دی عمر دی د پورا یو مسله ورتا جوړا شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکین دي چې بوتي دي نور وړ په دنیا شې دا پولی ختم کړی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براک شه ویایي
پولیو کمپین خو زموږ شوی دی ټول یونین کونسلز کې ورته وروړي او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل هغه متدابل دی په دې کې تاسو پر چړ کر کې سوال او د دې خپل ماشومان او د مستقبل سکیور کې چې دوی د موزیماري د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ په دې کې تاسو پورا یې سوال
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو باندې پلارینا ته په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د مشال لیډیو د نن ورځې د خبرونو مهم غذر ته اوروم د پاکستان پوز ویلی په جنوبی او شمالي وزستانونو کې د عملیات پر مهال لکتر لګ 12 وسلوال وجلی دي د پوز د اماړي کو څنګه بیګا په بیان کې ویلي د اپریل پر 15 مې لس وسلوال په جنوبي او دو په شمالي وزیرستان کې وجل دي. بیان زیاته کړي په بیان کې زیاته شوی چې په دې عملیاتو کې دو پوځیان هم وجل شوی او درې نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې ډول څرګندې ویلي او نه هم مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پوز د اداو تصدیق کولای شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن د اپریل پر 14 په لکی مروت کې وشوه. د مشال لیډیو خبریال وایي په جنازه کې د سیاستوالانو په ګډون ګڼو کسانو برخه واخیسته. له دې وړاندې د نوموړي جنازه بیګا په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضلرحمان کړې وه چې فضلرحمان وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویه ضایعه بدلې وه. مفتی شکور بیگا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی و. د اسلام آباد پولیسو بیگا په یو بیان کې ویلي وو چې مفتی شکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد د میریټ هوټل څخه سیکریټریټ خواته چوک ته روان وو چې یو بل ګاډی پې له پاسه ورغې او دغه ټکر په نتیجه کې هغه ووژل شو. پولیس وایي په ډارسن کې 15 کسان سپاره ول او ټول نیول شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف علوی په ګډون د ملک ګڼو سیاستوالانو د مفتی عبدالشکور پر مړینه خپګان خولې دی. هغه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د قبایلي ضلعو مشر د قومي اسمبلۍ غړی او د مذهبي چارو وزیر وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور رسنیو ته ویلي چې د دې ټولو پیښو په اړه یې له قانون سره سمې مقدمې جوړې کړې دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د پروګرام میلمه نومیالی هنرمند امان الله ناصر دی. ناصر له 80 لسیزې راهیسې د هنر په میدان کې فعال دی. هغه د پاکستان پاکستان ولسمشر پرائیډ آف پرفارمنس یعنی د ښې کارکردګۍ لپاره یوه جایزه ورکړې ده. امان الله وایي د مزاح د لارې د ټولنې د اصلاح په هڅه کې دی. د خبرونه اورو چې کوربه ګلیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو ودونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د غوی د ژوند د کار په اړه معنی د غوی لخلین اورو. نو نن سره هم په دې خبرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت او هنرمند را سره ملمه دي. نوم یې د امال الله ناصر. امال الله ناصر تاسو په زمنګ مشال رادیو په خبرونه کې اوریدلې دي. هر اونۍ تاسو د غي غږ اوري خو په خندا او ټقا کې د غي خبري اوري. خو نن ورسره د غوی د ژوند او د کار په اړه خبرې کوو او دا هم تاسو وګویم چې د مشال رادیو لپاره او دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې امال الله ناصر ته د پاکستان ولسمشر لخوا پرائیډ آف پرفارمنس یعنی د پاکستان لوی سیول جایزه ده دا ورکړل شوې ده. پاغي به هم ور سره خبرې کوو چې دا جایزه یې څنګه ترلاسه کړله. ناصر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه ګلایا صاحب، خایسته ګلایا صاحب، د ګل رنگ ګلایا صاحب او د غره کم له ګل رنگ خایسته اوسېږي خو عمر دې د ګل مشه.
ډیر زاته مننه مولانا ناصر صاحب. منګه اوریدونکو قدرمن اوریدونکو اکثر هر ونی تاسو اوري او په خندا او ټقه او تو تکي او دا ټول کریکټر جدي استاد هغه نوري خو ستاسو ژوند ډیر کم خلک خبر دي چې ستاسو د هنري ژوند یو ډیر لوی تاریخ دی او داغه تاریخ زه هم یو گوا یو یما یو شاهد مازم هم د ستاسو د هنري ژوند خو زیاتره موږ اوریدونکو چې دی هغه خبر نه دي. نو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لري په خیبر د پښتونې کوم سیمه سره تعلق لري؟
زموږ خو یو ستاسو یو بوریوال کاکړ صاحب ملګری دی زموږ کنه. نو د دې سیمې نوم خو لورلای دی خو پښتانه د په مینه کې بورای ورته وایي کنه. نو زما پلار چې دی اول یعنی موږ کوچان خلګو خو زما پلار په دغه سیمه کې خپل اول دکان جوړ کړی و یعنی زموږ په دری ټاټو به چې دی هغه دې ځای ته ویل شي لورلای یا بورای. بیا موږ د دې ځای څخه وتلی یو مختلفه سفرونه تقریبا 50 کاله مخکې موږ بیا راغلی په کوټه کې مشت شوی یو او بس په کوټه کې دغه زموږ د والد صاحب د وفات وروسته بس بیا مزدوری دی خواري دی او دا ژوند دی روان دی بس د تاسو د ژوند په اړه باندې خبره وکړه نو زه به د داسې چې اول مزدوري چې ما کړې وه هغه تقریبا د دیرلس څوارلس کالو په عمر کې دا ټرکان به ما خالي کوله ډېر دا درنې درنې پیټۍ به وې که نه ځکه چې ما باندې داسې د وخت نه مخکې د کور ذمواري راغله والد صاحب وفات شو زما والد صاحب نو بیا کوچنی ورونه وو او بس دغه رقم یو ژوند او تعلیم چې دی هغه ما
څنګه مو سره وکړلې
څنګه
دیکې په دې منځو بنا کې مزدکړې څنګه ترلاسه کړې
زدکړې بس دا شي وی چې زموږ والد صاحب چې الله تعالی دیو بخشي هغه د تعلیم ډیر شوقي وو کنه نو هغه د تجارت په سلسله کې یو دوه واره هندستان تم تللی وو او دا هغه ځکه چې هغه راغی هغه د هغوی د تعلیم څخه ډیر متاثر وو چې هلته چې بچا سیګریټ هم خرڅول هغوی به په انګریزي خبرې کولې نو د ده ډیر شوق وو چې موږ تعلیم وکړو بلکې یو وارې خو دا هم هڅه وکړه چې موږ هندوستان ته واستوي چې هلته په موږ باندې تعلیم وکړي بهرحال هغه قدرت د هغه سره وفا نه وکړه ژوند نو بس بیا چې دی ما تر اف ایس سي پورې خو تعلیم کړی وو لیکن د هغه وروسته چې زما والد صاحب وفات شو نو بیا مجبورن هغه تعلیم پاتې شي او ما مزدورۍ ته مخ وکړي او زما کوچني ورونه چې وو په هغه باندې مو تعلیم وکړي بس دغه رقم مزدوري او تعلیم څنګ پر څنګ سره چلېدل
نو څنګه د هنري ژوند تم څنګه پام وکړو تاسو مزدوري کوله نو دا پخوانه د وړکی والی نه شوکو چې د هنر میدان ته د ډګر ترالی
دا شي دی چې په دنیا کې دواره کوم هنرمندان ګولای صاحب یو هغه چې دا شي اتفاقا راشي کنه او یو هغه هنرمند چې هغه د کوچنیوالي څخه هنرمند پیدا شي نو زما چې در کومه هدا پوری په یاد دی زه تقریبا د درو څلورو کالو په عمر کې ماته دا معلومه و چې یعنی په دې خو زه نه هم خبر نه په هغه زمانه کې ټلویزیون دا شي وو یعنی ماته دا معلومه و چې دا هنري چې کوم جراثیم وو دا په هغه زمانه کې په ما کې وولو او په شپږ کلنۍ کې په اووه کلنۍ کې زه په درېیم کلاس کې به ما سبق ویلو ما سټیج ډرامه وکړه او هغه و هم په دې مردم شماره باندې نو په دا مردم شماره باندې یو سړی او هغه د اتیا کالو بډای او لکه د نن سبا چې ځینې پښتانه دي کنه چې موږ د ښځو نومان نه درښیو او موږ د کور تعداد نه درښیو او د دې څه فائده ده کنه نو په دغه باندې موږ د خلکو د اګهی د پاره د پوهنې د پاره ډرامه کړې و نو دا زما اوله ډرامه و
دا کم سم خبره کوي تاسو
دا تقریبا نو بزه درته وایم چې دا د 15 اویا خبره به ځکه چې ما پیدایش 15 شپته دی کنه نو دا به د 15 اویا د څلور اویا د دغه سن خبرې
ها نو اغه نه پسته به تاسو لکه څنګه تاسو ویل چې تاسو کې دا جراسیم وو لکه د هنري جراسیم یادو ما دا دا نو دا به څنګه خپل مسلک کې څنګه بدل څنګه
بیا دا شی موږ به پټ پټ بزه سینما ته تلم کنه چې کله به مطلب موقع ملاو شو دا چې د څور لوس کالو پنځه لوس کالو په عمر کې په هغه زمانه کې سینماګانې وې کنه نو بس هغه سینما ته به ولاړم او زما سره چې به څه پیسې وې ما به دا فلمي پوسټران نه دي دا د کارانو د دغو پوسټران به ما راینی ولو او دغه د جمعرات د جمعې په شپه به د زیارت په ورځ به په دا نوی فلمان چې په سینماګانو کې ولګېدلو دا پښتو فلمان په خاص ډول باندې نو د دغه د تصویران به ما د اخبارونو ته کټ کول او بیا به ما په خپل یو کاپي کې باغی کې به می پسریش باندې لګول نو کله چې بز ما بابا خبر شو هغه بیا د دې شانو ډیر خلاف وو نو هغه بیا از موږ کاپیانی به راوس وزلې پوسټران به راوس وزلو نو دا شي بس دغه رقم د هغه وخت څخه بس بیا چې یو وخت راغلو دغه چې ما مزدوري کوله په دې وخت کې یو فلم دلته جوړیدلو د شک په نامه باندې بدر منیر صاحب او آصف خان صاحب دار غلی و دلته نو هغه ته زه ورغلم بیا په دې 1980 کې سویل جعفر صاحب دی خټک دی نو دی دلته په ریډیو پاکستان کې پروډوسر او بیا پروګرامز منیجر مو بیا د کمرې ته زه ورغلم نو د زما اډیشن وکړلو بیا د 1980 خبره ده او د دې نه مخکې په 1980 او په 1980 کې دلته په کوټه کې آرټس کونسل وو په هغه آرټس کونسل کې به سټیج ډرامې کېبلې نو هغه سټیج ډرامو کې الحمدلله چې بس اول سټیج ډرامې ته زه ورغلم دوی زما کار خوښ کړو دغه رقم ریډیو ته چې زه راغلم بیا په یو نیوي کې په 1991 کې پاکستان ټلویزیون ته زه ورغلم هلته مې ډرامه وکړه هغه زموږ خلکو خوښه کړه نو دا رقم دا سفر روان دی
هغه ډرامه په پښتو کې و او کنه هغه په اردو کې و چې کله تاسو د پی ټی ای لپاره
هغه کوم سټیج ډرامې و هغه په پښتو کې په اردو کې و او دا چې د 1980 د ریډیو پروګرامو د دینمو امیل امیل کی افضل شوک صاحب د پښتو یو ډیر ښه رائټر او نسیم اچکزی صاحب او زه خو نو داسې جاهل غوندیو ما خو ماشاءالله دواړه پروفیسرانو نو دا غوی په مابین کې بیا د سویل جعفر صاحب پر نمایي کې بس دغه چې کوم لوستي خلکو د دغو سره به ناسته ولاړ کېدل نو بیا مې داسې څه لیکل وکړه نو لیکل چې مې وکړه هغه هم خلکو ډېر زیات خوښ کړه نو بیا دا رقم په ریډیو کې لیکل ډرامې بیا په ټي وي کې ډرامې بیا الحمدلله په 2015 سلرم کې بیا ما یو اردو دا پښتو ډرامه مې ولیکل په 1990 کې دا غالباً ما ولیکل ارمانونه په نامه نو هغه هم خلکو ډېره خوښه کړه بیا ما هغه ارمانونه په اردو کې د نیټ دپاره په هغه زمانه کې دا پرایویټ چینلان راغله که نه نو د هغه دپاره مې په اردو کې وکړه هغه هم خلکو خوښه کړه نو بس بیا دا رقم الحمدلله دا وخت ما 28 سیریله د اردو کړي دي او لس سیریل مې د پښتو لیکلي دي او دغه رقم دا د مشال ریډیو چې کومې دې ته هم ته ډرامه ویلی سې پام کوه چې دی که نه دا په زرهاو دغه رقم په مختلفو ټلویژنانو کې ما په زرهاو پروګرامونه سټیج او بیا سندرې ما ویلي وي سندرې هم زه په دا پام کوه کې استعمالوم
بلکل ستاسو په دغه کې وي په دې خپرونه پام کوه کې هم وي بلکل
پام کوا کی یو نو دا یو نوې شی دا او د دې د په کې زدا اضافه وکم چې د نغمې صاحب سره چې موږ د پښتو ډېر وتلې نوم دی او ډېر لو سندرغاړي ده نو دا هغه سره چې پړومبي ځل باندې ما د یو ډرامې پیشکش ورته وکړو چې تاسو موږ سره په ډرامې کار وکړه نو دې ما ته ویل ته څوک یې ما ویل زه امان الله ناصر یم وایي زه خو ستا ډېره فین یم زه ستا دا کې سیټي اورم که نه دا چې کوم کامیډي سندرې او مزاحیه سکیټس و دا هم خلکو بیخي بېحده خوښول نو بیا دا رقم بس سنجیدګي هم ورسره وه او دا کامیډي هم ورسره وه
د مزا د لارې ستاسو یو ډېر ښه پیغام هم وي هغه ټول آډینس ته هغه ټول خلکو
زه خو دا وایم ګلایا صاحب دا د خلکو وخت ډېر قیمتي که نه باید چې موږ دغه د قیمتي وخت د چا د ورضایه نه کړو که نه نو که موږ مزا هم کوو باید چې په مزا کې هم یو مقصد وي او کامیډي تاسو ته معلومه ده دوه قسمه کامیډي ده یو هغه دی چې بې مقصده خپل اکشن کوه او مخ کښته او پورته کوه او سترګې کږي او دا کوه که نه باډي لینګویج باندې خلک خندوه یو دا رقم کامیډي چې په هغه کې باید چې مقصد هم وي نو ما د شروع نه چې کومه کامیډي د پاره کې یا خو سیاسي نیمګړتیاوي دي زموږ یا معاشرتي یا قبایلي چې کوم نیمګړتیاوي دي او زما ګرد عمر دا کوشش وي دا هڅه وي زما چې زه یو نوې خبره باندې یو پروګرام وکم کنه
بالکل بالکل د مشال اړیو قدر مندل کو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې هنرمند امال نصر صاحب ملمد هغه سره خبره تری جاری ساتو خو اوس یو ولک شاند مالو
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
دا دمی رستو، ہمالا ناصر صاحب سر خبرتا ہے دا مورکو ناصر صاحب د دمه نمخ کې تاسې د مزاح خبره کوله هغه ته خو رازو چې د پخوانی مزاح کې سمره او وسنی مزاح کې څه فرق راغلی د څنګه ګوري تاسې او بل بیا د ډرامو هغه هم دی د ژوند هغه خاطرې چې تاسو نه هیریږي او تاسو وایي چې را د ژوند هغه ځینې پیښې چې تاسو د ژوند هغه اکثر هغه ټول ډګرې بدل کړ داسې خاطرې چې یاره هغه تاسو لپاره یو مشله را جوړه شوې ده او تاسو اکثر په خپل خبرو کې هم خپل یاران دوستانو ته ملګرو ته مینوالو ته هغه ذکر هم کوي که هغه هم راسه شریک کوي
نو دا زما خو که زه درته ووایم چې ګلایا صاحب که تاسو یو ډرامه سیریل زما په ژوند باندې جوړ کړي دا زه هسې مطلب مبالغه نه ده دا زه په حقیقت کې درته وایم ماته ډېر خلک دا وایي ته خپله دا د ژوند چې کوم ستا خاطرې دي دا ټوله یو کتابي شکل ورکړه څوک راته وایي چې نه دا ته راواخله په یو پروګرام کې مطلب دا بیان که خلکو ته څوک وایي ډاکومنټري جوړه که څوک وایي ډراماټایز یې که او یو ډرامه سیریل په دې باندې جوړ کړه نو زما خو دا ژوند کې دی د هر چا به خپل ژوند دي او الحمدلله په نړۍ کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي او ډېر لوی لوی خلک اوس هم شته چې د هغوی ژوند چې دی هغه د خاطرو نه ډک دی نو ځکه داسې مطلب دا ووایم چې اوس یو سړی دی هغه په ګرد ژوند د اردو یو ټکی هم نه دی ویلی که نه یعنی ما د اردو سبق نه دی ویلی او د اردو د سبق برسېره زه 28 د اردو سیریلز ولیکم بیا چې ما کوم تاسو ته وویلی چې مطلب ما به ټرکان خالي کوم کول دا ټرکان برات له لاس سایکل په پیو پیټی کې او دا پیټیانی به مارا کوزولې کنه د دې ماحول څخه بیا الحمدلله ما زه وخت روانم د پښتو یو ډیر مشهور سندرغاړی په هغه زمانه کې به د کیسټو زمانی وکنه نو دا د کیسټو په دکان کې به داغه आवाज راغلو او د روانو نو ما ول کښ کیاره یو وخت دا چې زم رواني موزما आवाज په یو دکان کې په یو ټیپ ریکارډر کې لګیدلې کنه نو الله تعالی غ ټول ارمانونه زما را پورا کړو کنه
او په دې کې یو سیریل یا د ډرامې نوم چې وو ارمانونه اغم ته
ارمانونه دا زما ډومبای ډومبای ارما سیریل وکنه چې ما ولي کولو کنه او په هغه کې مطلب ډیر یو اصلاحي چې یو الک دی هغه ډیر زبردست فوټبالر دی لیکن هغه ته موقع نه ورکول کیږي کنه یا هغه مش کنورت کړو په انډس ویژن یو پرایویټ چینل راغلو دا هغه د پاره ما په اردو کې ولي کولو دا هغه نوم وار دښو په هغه کې خو نو بلا غټو اداکارانو عبدلی صاحب د پاکستان ډیر لوی اداکار دی هغه په هغه کې کار وکړلو بس بیا زما او د عبدلی د دغه زین سره انډرستانډینګ شو بیا عبدلی زما پنځه سیریاله چې ما په اردو کې ولیکلو هغه د ډایریکټ کړو کنه نو دغه رقم بیا د پاکستان یعنی فردوس جمال صاحب چې دی د پښتو او د اردو په حوالہ باندې ډیر لوی نوم دی کنه یو اکیډمي ده نو هغه زما په درو سیریلو کې کار وکړلو او په دوو کې هغه نېشنل ایوارډونه واخستلو نو هغه بل ورځ په پی ان سی لاهور کې یو میټینګ نو زه مرغښتم د کوټینا نو حالت دای ناشته او د غټو اداکارانو کې ویل چې یا دا مان الله صاحب دی او د دوه سیریل کې ما کار کړی دی ما دوه نېشنل ایوارډ اخیستی او هغه د سیریل کنا نو دا یو ما یو سیریل لیکلی وو په هغه کې د یو بډا کردار کړی و دا غو نوم سیسکیا یې استګلای کنا په پښتو کې نو دا چې کوم د ډرامه کړی و دا ما په افغان مهاجر کیمپ باندې چې افغانان راغلي دي او په مهاجر کیمپ کې دي او ماریا واستیز مور یو ډیره د اردو وتلې اداکاره ده نو هغه راځي بیا د دوی خاطرې نوټې یو کتاب لیکي د دوی نه تپوسونه کوي نو په هغه کې فردوس جمال صاحب چې دا ډرامه مونږ جوړ کړه نو بیا اشفاق احمد صاحب او بانو قدسیا صاحب دا قتل کنه د دوی په کور کې مونږه کې سټ وړي واله نو اشفاق صاحب د فردوس جمال ته ویل وای فردوس ا کارسه کې بعد اپ پیر فردوس جمال لګ رہے ہو نا
واه او حالانکه اشفاق صاحب خو یو لوی نوم دی په
یو لوی هغه مطلب د اردو ډرامو په حواله خو هغه ډیر لوی نوم دی کنه بیسیکلی خدای پښتون خو کار مطلب په لاهور کې سیټل حواله ته کار کولو کنه
بالکل ها ها
دغه نو مومند کنه د اشفاق صاحب په کوم باندې خدا و چې د ډیر وخت حالته آباد شوی غالبا د انډیا څخه راغلی بیا په لاهور کې آباد شوی نو دا رقم ډیر کوي خان چې د خدای دی وبخي په د حال کې اوس وفات شو کنه د پاکستان بي سي په لیجنډ لوی اداکارانو کې دا غوي نوم نو هغه یو ډرامز ما کوله اردو ډرامه و دا غ نوم وعدانی بهانه پاره کې د دې ریټاید آی جی رولو نو د یو سین کولو بازور ولاړ شو ما ول سر دا سین دار کم کې تاسو نو وکي دار کم یو کې نو بخي نو یو غړی پستا د ډرامي چې کوم هیروین و هغه ته ما ډایریکشن ورکولو نو دای شراغ لی هغه ته ویل وای وای د دنه زکرو کړ دا ډیر خټی چر دی کنه نو دا ځینی خبري دا شي چې په ژوند کې د سړي بیا پیاد کی او په خپل هغه ډایری کې ویلي چې دا د اعزاز خبري چې کوي خان ستا تعریف وکي یا اشفاق احمد صاحب ستا د لیک او د تحریر هغه وکي تعریف وکي ستاینه وکي نو دا ډیر لو د فخر خبري کنه دغه رقم په پاکستان کې چې د اردو څومره لوی اداکاران دي چې تاسو یې نامه راخلی زبردست وایي چې د زما ډراما سیریل کار
کړی فلم ورته چرته لیکل یا داغه خوم کړی نه دا کنه
دا شی دی چې فلمونو ته زه واری تلم کنه نو په هغه کې ماته د څلور فلمانو افرم شوی او د پښتو فلمونو کنه په زمانه کې زه تللم ایور نیو استودیو او دا بلا استودیو غانی وی تقریبا په لاهور کې کنه اوس خو نشته کنه نو زه الته تللم الته دوی ماته د څلور فلمانو خو الته د فلمانو چې کم ماغول ګلایا صاحب کنه تاسو شاید الته نه استور غلی کنه هغه به هیڅ مطلب زپ هغه کی میچ اټ میچینګ نو نو فلمان دغه رقم باندې د کړي په داتیر ورځو کې زموږ د پښتو یو ډیر ښه موسیقار دی علي حیدر کنه نو هغه ما سره رابطه کړې وه چې موږ به یو فلم جوړ کړو او بیا هغه په فلم باندې خبره مو شوه بیا یواری زه افغانستان ته تللو یم د کرزي صاحب په زمانه کې کنه نو په هغه زمانه کې ما ویل چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم نو په دغه سلسله کې بیا یو زوما او یو زموږ ملګری او خدای رحیم هغه مخکیم دلته په کوټه کې یو فلم دی جوړ کړی او انتقام کې هغه یوازنی فلم دی بیا بل نه دی جوړ شوی نو هغه را سره او بیا مونږ ولاړو اجمل خټک صاحب سره مو ملاقات وکړو چې مونږ دا فلم جوړول غواړو بیا غلام احمد بلور صاحب سره مو ملاقات وکړو بیا د اجمل صاحب سره ما ویل چې بابا بله د دې فلم په سلسله کې چې موږ په باچا خان باندې فلم جوړول غواړو داغه ما ډیره ښه ستوري لیکلې و چې په باچا خان کې چې د باچا خان با بابا چې کوم مزار دی په جلال آباد کې هغه ته یو پلار راځي او یو بچی ورسره یې هغه پلار دعا کوي یا بچی ورته وایي چې دا د چا قبر دی نو بیا په فلش بیک یعنی دوی دا مطلب هغه سٹارټ شي کہانی کنه نو بیا د اجمل صاحب سره ملاقات وشو بیا ما ویل چې د ولی خان بابا سره ملاقات وکم نو هغه بیا راته ویل چې نه کته په د ولی خان بابا په پلار په باچا خان بابا باندې ته فلم جوړول غواړي نو بیا دغه سره د ملاقات ضرورت نشته بیا بلور صاحب ماته یو خبره وکړه هغه ویل وای د باچا خان بابا د رقم ستوري ده کته هغه په صحیح معنا باندې جوړ کې نو هغه خو ریلیس کېده نشي دلته کنه او کته په هغه کې ملاوت وکې نو هغه باندې بیا مونږ خو به د وکنه نو دا رقم بس هغه ستوري به سره پات شو نو ما دا رقم
کې مونږ پلان کې شته
بالکل با هغه کې وخت راشي ان شاء الله بیا چې تللم افغانستان ته د امید کرزي صاحب په دور کې دا هغه ورور دی قیوم کرزي صاحب دا هغه سره ما دا خبره ډیسکس کړې و چې مونږ ځینې کارونه باید چې دلته د افغانستان د ټلویزیون د لاري وکړای شو کنه په هغه کې زما دا پلان چې دا زموږ چې فوک داستانونه دی ولسی داستانونه دي کنه باید چې موږ په دغه باندې کار وکړو نو دا زما ډیر لوی ارمان دی چې دغه شان چې دی دا فوک داستانونه شو
دا ټول
موږ چې کم کرکټران دی په غنی خان بابا باندې یو زبردست یعنی دغه په ستوري کې ته ګوره
دا په ټولو چې کوم اتلان دي تاسو دا یو ځلکه مو ارمان دی چې را دی په دې باندې
ارمان دی چې په دا باندې مطلب ډراما وکم یا زه فلم باندې جوړ کړم کنه په دې کې دا چې bale bale bale
امال ناصر صاحب خبرې تیر وجاري ساتو خو اوس یو ولشن د مالو او د دمی رستو بیا خبرې کوم
دا مشال ریډیو دا
د دمی رستو د پښتنو د سیمې وتلي هنرمند امال ناصر صاحب سره خبرې کوو چې په دې رستو کې د پاکستان ولسمشر لخوا پرایډ اف پرفارمنس اوس نه کارکردګي جایزه ګټلې ده لوی سیول یعنی ولسی جایزه ده چې دا تر لاسه کړل دا جایزه شکل تاسو ما ناصر صاحب تر لاسه کړل نو څنګه محسوسولو تاسو چې راز سره ته ملاو شو زما چې کم کار او کز ما چې کم کارونه وکړل ما چې کم سو وکړل دا هغه په سلکی سن سره مطمئن شو یو کنه
ګوره ګلای صاحب دا فنکار چې هنرمند کی کنه د دې خو چې ستای نه وشي ظاهر خبره ده د خو یا د چکچکو چې خلک چکچکی باندې و کی یا خلک وا وا ورته وای کنه یا د ته یو دار کم جایزه ورکړل سی په دې کې خو څوک انکار نشي کولای ځنه خوشاله سوی او بیا دا د پاکستان د هنر په دګر کې تر ټولو لو جایزه ده تر دې لو جایزه نه ست
بالکل
دوی هم خبره ده دا چې زه دا وایم ما په ار سټیج باندې دا خبره کړې ده چې په دنیا کې چې دار کم جایزې دی ګلایا صاحب هغه د شي مسلسل په تسلسل کې یو درناوی لري عزت لري کنه مثال په ډول کې چاته پرایډ اف پرفارمنس ورکول شي نو دا هغه سره بیا یو سرټیفیکټ می چې ستاسو د جهاز کرایا به نیمای وي او تب په دغه ملکو کې دغه دغه وټولو تولاړی التبستا مطلب انټری فری او بیا هغه ته یو وظیفه مقرره کړل شي نو هغه بیا داسې مې شي تر مرګ پوری چې ماته یو جایزه را کول سو زموږ دلته چې دی بدقسمتی دا ده چې نن دا جایزه تا ته در کول سه 15 ورځې د خلکو هم یری بیا ستا هم یری د حکومت هم بیا ته یری کنه نو دا جایزه د خوشحالی خبر دا شی و چې دا 15 کال مخکې د رومبی زل د پاره د پرایډ پرفارمنس د پاره زما نوم تله او د ریډیو پاکستان نه بیا دا تقریبا هر کال د زما نامه جی د ټلویزیون د خواڅه یا د کلچر ډیپارټمنټ د خواڅه د مختلفو ځایو څخه دي نو بهرحال تاسو ته معلومه ده چې دلته کله کله ګډوډ کیږي نو هغه جایزه لږ سره وځنډېدل خو دا واري چې هغه زموږ د کلچر یو سیکرټري صاحب واري پال صاحب اصغر ریپال صاحب هغه ویل وای دا واري زموږ سره چوایس نو چې ستاسو نوم ریجیکټ کړو دا هغه وجه دا وه چې د انفارمیشن منسټري څخه هم ستاسو نوم راغلی و سلیکټ شوی و د پی ټي وي نه هم ستاسو نوم راغلی و او د کلچر ډیپارټمنټ هم ستاسو نوم استولی و نو وای بس بیا مجبور موږ تاسو ته دا جایزه
درکړو. دا خبره صحیح ده چې په دومره حالاتو کې لکه د چارواکو چې موږ سره بل لاره نه وو وسته
بالکل د درو د
نه تاسو کار او هغه نه پدیږي ګوره ویل مرخه په ګوتا یا په هغه باندې پټیږي نه کنه ساسو چې کوم کار دی کوم کاری
موږ چې په کومه علاقې کې اوسېږو کنه الته المر پټیږي سر په یو غوتم پټیږي په نیمه غوتم پټیږي
هغه به بل موضوع ده هغه به بل اړخ ته ځي خو دا پروګرام ستاسو هغه کې دی درناوي کې دی چې تاسو پښتو
دغه زما د پاره ته یقین وکړه زما د پاره دغه د ایوارډ خبره ده چې په کوم ورځ باندې ما دا شی په فیسبوک باندې ورکړلو کنه نو د لاندې د لوی لوی خلکو کمنټس یو کنه د ریډیو سره ستاسو بوریوال صاحب رازق فهیم صاحب موږ یو شاعر دی هارون باچا صاحب کنه او دغه رقم زموږ نصیر کاکړ صاحب دی دغه د دغو خلکو لاندې د لیکلي چې یار ته د ایوارد نه ډیرو چته او دا ایوارد فلانه اصل کې ایوارډونه دغه دي چې نن ګلایا صاحب دا محسوس کړه په پاکستان کې په لکاو کسان په کورډا او ټیلنټډ پښتون ډیر ټیلنټډ قوم دی کنه او ګلایا صاحب زدل تکې نه ولیم اصل کې ایوارډونه دغه دي
ډیر مننه به امل نصر صاحب د پروګرام د پښی به هم دی او لکشانی ک منګ پدی هنری جون سره سره تاسو هغه پړاونه کتلی دي د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د پښتو په میدان کې څنګه ګوري د پخوا پرتلا وس تغییر راغلی دی او کنه پخوا موږ کتل چې په پی ټی وی باوا یا و ریډیو پاکستان بو نو ډیر کم به د پښتو طرف ته یو غو خو اوس حالات تاسو په نظر باندې بدل شوی دي
دوا د دې دوا اړخې دی ګلایا صاحب یو خو چې موږ به کله په ریډیو کې کار کولو یا په ټي وي کې به موږ کار کولو زموږ به دا هڅه وای چې موږ سوچا پښتو وای خالص پښتو وای مګر نن چې دی کنه چې کم الکوان دی ګوره په دا هغه باندې چې تر واخې په دې سوشل میډیا باندې ولې د هر چا سره موبایل دی د هر چا سره خپل چینل دی د ټي وي او د ریډیو مطلب هغه خپل هنرونه ښکار کوي او ډېر ټیلنټډ بلا کسان چې دي ګوره دا پښتون چې دی ګلایا صاحب د دې څه د دنیا ولی بیریږي دا چې دی دا یو ډېر د ډېر شي دی د فن سره د هنر سره پمزک کی کنه د دې ډېری دا از ما یو پروګرام کول پښتانه په بالیوډ کې دا د ټي وی پروګرام او په دې کې به ما دا ویل چې دا بالیوډ چې دی د انډین فلم انډستری د دې نه کته پښتون یوې خواته کنه چې شپک پاته کی یعنی کتوس دا انډین فلم انډستری را واخی دا غته د راج کپور فیملی او باسی کنه دا غته شاهرخ خان او باسی فیروز خان او باسی دلیپ کومار صاحب او باسی امجد خان او باسی سلمان خان او باسی قادر خان او باسی کنه او دا خانان کې جنیو باسی یعنی ای ون د ډانس په میدان کې هم فرح خان او سورج خان او چشي او بیا د کمپیرینګ پاغه کې کنه ساجد خان دا ډیر وتلی نمونه دي نو دا پښتون چې دی پښتون د چته لار ورکی یعنی هغه ډیر تر لري ځای پوری تلای شو دا انډیا کې د کنه په انډیا کې دا چې کومه د کاران دي
د خپل کې د ترګرونه د پاکستان اوس حالات څنګه دي ساسه پاغه معنی
اوس خو نه ګوره زه تاسو ته خبر وکم حالات خو نه دي بهتر که زه تاسو ته دا وایم چې حالات بهتر دي نو دا خو دروغ دي کنه حالات په هغه وخت کې بهتر کېدای شي چې ښه په هغه باندې په کلاوز له باندې ګلپان راشي نغمه راشي ارون باچا صاحب راشي او هغه په سټیج باندې میوزیک وایي کنه دغه رقم امان الله لاړ شي په تھیټر باندې ودرېږي په کلی کلی کې لاړ شي خپل د تھیټر ډرامه وکي کنه امان الله لاړ شي خپل سندری وای امان الله لاړ شي مطلب چې څه زړو غواړي نو حالات خو هغه رقم نه دي سر دا خو تاسو ته معلومه ده زه به دروغ وایم چې دا رقم دي که نه خو بیا هم موږ به د خدای شکر باسو چې دا پام کوه پروګرام کوه په دې موږ ته څوک غږ نه کوي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو زه یو خبره درته وکړم چې د هنر لاره هیڅوک نشي تړلی که نه
ناصر صاحب دا پروګرام بیخي راسره یو منټ دی ځوانانو ته نوي کول ته موږ ته ټولو ته څه پیغام ورکول غواړي
زه دا پیغام ورکول غواړم سر چې دا موږ چې کم کار کوو یقین وکړه دا د جنتیانو کار دی ٹھیک شو که دغه میدان موږ په صحیح او مثبته طریقه باندې د قوم د ګټو دپاره استعمال کو او ضایع نه کو دا وخت او ډیر په سوچ سمج باندې یو شی ولیکو او پرفارم کو دا جنتی میدان دی او دا یو ډیر پاورفل